دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه زیبا خادمیم. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونه ده. د امریکا د دفاع وزارت دا تایید کړه چې ایران په عراق کې د امریکا دوه نظامی اډې وشتلې دي. خارجه وزیر پمپیو ویلي دي چې ایران په افغانستان کې د ځینو وسلوالو ډلو ملاتړ کوي.
په افغانستان کې د بحران داسې یو اړخ شته چې نورې پاملرنې ته اړتیا لري چې هغه په افغانستان کې د ایران د اسلامي جمهوریت د خالت دی.
د افغانستان حکومت د ایران او امریکا ترمنځ د شخړې د زیاتېدو په هکله اندېښمن دی. د روسیې جمهور رئیس ترکیې ته تللی دی چې د دې دوه ملکونو ترمنځ د ګازو د نوي پایپ لاین په افتتاح کې برخه واخلي.
د
ترکیه او روسیې په دوه اړخیزه اجنډا کې د انرژۍ همکاري لومړیتوب لري. دا ځکه مهمه ده چې مونږ کافي تیل او ګاز
او د امریکا خارجه وزیر پامپیو په لومړي ځل په مشخص ډول د هغو طالب ډلو نمونه یاد کړي دي چې ایران یې حمایه کوي. خو د دې او نورو مطالبو د تفصیل نه مخکې شکیب دوست او نوشا باشنا د دې ساعت خبرونه وایي.
قدر من اوریدونکو سلام، د مهمو خبرونو سر ټکی اوري. په تهران کې د اوکراین د یو مسافر وړونکو الوتکې د لویدو په پیښه کې د نورو سپرلیو سربیره لس افغانان وژل شوي. تخار کې خپل سر وسلوالو د خلکو ژوند تریخ کړی. او د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وی د نړۍ هیوادونه دی د افغانستان د سولې د اجماع پیاوړتیا کې رول ولوبي.
اوس هم د خبرونو تفصیل. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د ملي اردو یو MI-15 دش ډوله هلیکوپتره د تخنیکی عوارض له امله د فراه ولایت د پرچمن په ولسوالۍ کې لیدل ده. د وزارت ویان روح الله احمدزی امریکا غږ ته ویل چې د پیښه نن سهار شوې چې دوه پیلوټان پکې وژل شوي دي. احمدزی ویل د افغانستان د دفاع وزارت په دې اړه تحقیقات پیل کړي دي او بشپړ جزئیات به د څېړنو د بشپړېدو وروسته خپور کړي.
د انتخاباتو د شکایتونو کمیسیون په پام کې لري چې د نږدې شلو ولایتونو د ځینو محلونو رای بیا وشمیري. د کمیسیون د دارالانشا رئیس چمن شاه اعتمادي وی دوی به د راتلونکي اونۍ د شنبه په ورځ د بهیر پیل کړي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د سمحال درایو د بیا شمیرنې خبر ورکوي چې د ټاکنو د قانون له مخې درې ورځې وروسته په ولایتونو کې د کمیسیون کاري موده ختمیږي. کمشنران د انتخاباتو د څیړلو پروسې د اوږدېدو احتمال نه ردی. تیر ورځ د انتخاباتو او شکایتونو کمیسیون اعلان کړی و چې خپل چارې به تر راتلونکي اونۍ پورې بشپړې کړي.
د تخار د ولایت د مرکز طالقانو او نور ولسوالۍ اوسیدونکي خپل سری وسلوال په هدفي وژنو، وسلوالو غلاو، انسان تښتونې او د عامو خلکو په ځورولو تورنوي. دوی وایي چې په دې اړه څو ځلې سیمه ییزو چارواکو ته شکایت کړی خو تر اوسه پورې په دې اړه اقدام نه دی شوی. د تخار سیمه ییز چارواکي په دې ولایت کې د خپل سرو وسلوالو فعالیت تاییدوي او وایي چې په نږدې راتلونکي کې به د دغه ډلو پر ضد اقدام وکړي.
د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو د دې څرګندونو په غبرګون کې چې ایران د افغانستان سوله زیانمنی وي، د سیمې او نړۍ هیوادونه د افغانستان د سولې لپاره د اجماع په خاطر همکاري وکړي. د دې وزارت وایاندې ناجی انوري ویلي چې ګاونډي هیوادونه او نړیواله ټولنه نه یوازې د سولې اجماع ساتلی شي، بلکې د دې اجماع په پیاوړتیا او غښتلتیا کې هم رول لوبولی شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو پرون یوې خبري غونډې ته ویلي:
زیات کسان پر دې هیوادونو کې د ایران په نیابتي شبکو خبر دي، خو د ایران رژیم له طالبانو او نورو اړوندو ګروپونو لکه حقانی شبکې، د تورې بورې او ملا دادالله له ډلو سره ارتباط لري. د ایران په چټله لوبه کې ښکېل کېدل به یوازې د افغانستان د سولې پروسه زیانمنه کړي.
مایک پمپیو زیاته کړه چې ایران په فعالانه ډول په افغانستان کې له سخت دریځو ډلو نه ملاتړ کوي.
اوس هم راځو سیمه ایزو او نړیوالو مطالبو ته. ایران نن سهار وختي په عراق کې د امریکا پر دوو پوځي اډو د میزایلو برید وکړ. وروسته لاغه چې د ایران د قدس قواو قمندان جنرال قاسم سلیمانی د امریکا په برید کې وژل شو، تهران د غچ اخیستلو ګواښ وکړ. د دې بریدونو په اړه د امریکا د خبرګون په باب سمیع الله جلالزی رپورټ لري.
د متحده ایالاتو د دفاع وزارت دا خبر تایید کړی چې ایران په عراق کې د امریکا دو پوځي اډې په میزایلونو اشتري دي. د انبار د ولایت د عین الاسد فوجي اډه او په کوردستان کې د اربیل په ښار کې واقع د امریکایي ځواکونو یوه بل اډه په نښه شوې. جمهور رئیس ټرمپ له دې برید وروسته خپل عکس العمل څرګند کړ. میزایلونه له ایران نه په عراق کې پر دوو نظامي اډو باندې توغول شوي دي. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنائی نن د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ بیګا ماښام مو هغوی یعنی امریکایان د میزایلونو د برید په څپېړه ووهل. او د ایران جمهور رئیس حسن روحانی هم ویل چې د قاسم سلیمانی واقعي غچ هغه وخت اخستل کیږي چې امریکایان له سیمې نه وتلو ته مجبور شي. د امریکا د دفاع وزارت په یوه اعلامیه کې ویل شوي چې په سیمه کې به د امریکایي پرسونل د امریکا د متحدینو او شریکانو د امنیت د ساتلو لپاره مربوطه اقدامات وشي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
د خبرونو دوام.
د روسیې ولسمشر د سه شنبې په ورځ سوریې ته د سفر په ترڅ کې په دمشق کې د سوریې د جمهور رئیس بشار الاسد سره لیدلی دی. د سوریې په کورنۍ جګړه کې د مسکو له مستقیم دخالت نه وروسته دمشق ته د پوتین دوم سفر بلل کیږي. دا سفر په داسې یو وخت کې کیږي چې په سیمه کې وضعیت ترینګلی دی. د سوریې بل متحد ایران ویلي چې د قاسم سلیمانی د وژل کېدو غږ به له امریکا نه واخلي. په منځني ختیځ کې د ایران د پوځي عملیاتو د معمار په صفت سلیمانی د سوریې په جګړه کې مهم رول درلود. همدارنګه په پام کې ده چې نن جمهور رئیس پوتین په استانبول کې د ترکیې د جمهور رئیس رجب طیب اردوغان سره وګوري او د طبیعي ګازو د پایپ لاین یوه پروژه پرانیزي.
د اوکراین یو مسافر وړونکو الوتکه د تهران له هوایي ډګر څخه له پورته کېدو څو دقیقې وروسته لویدلې ده او پکې سپاره یو سل شپږ کسان مړه شوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په دې بیخه کې لس افغانان هم وژل شوي دي. په ایران کې د اور وژنې د یوې ادارې رئیس حسن احمدزاده په دې اړه وویل
غورځېدلې الوتکې 500 متره ساحه نیولې ده. خوشبختانه د اوسېدو سیمې سره جنګېدلې نه ده. پراخه سیمه نیولې او ټوټې شوې ده. څوک پکې ژوندي پاتې نه دي. لمنځه تللې دي.
د بهرنیو چارو د وزارت یو چارواکي په کیف کې ویلي چې تر اوسه د تیارې د لویدلو عوامل څرګند نه دي. ماکسیم فالکینو ویلي چې یوه ډله د تحقیقاتو لپاره ګمارل شوې ده. د اوکراین نړیوال هوایي شرکت ویلي چې له پیښې وروسته یې تهران ته د خپلو الوتکو الوتنې ځنډولې دي.
د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن له خپلو ولسونو نه غوښتلي چې په اور کې د سوځېدلو جایدادونو د بیا رغونې لپاره د نقدي مرسته وکړي. موریس د چهارشنبې په ورځ د یو شمېر زیانمنو شوو سیمو د لیدلو لپاره د کانګرو ټاپو ته تللی و. صدر اعظم خبري اعلان ته ویلي چې د بیا رغونې لپاره نقدو پیسو ته اړتیا ده. د استرالیا په بیلابیلو برخو کې له درېو میاشتو را په دې خوا اور لګېدلی دی. 8 میلیونه هکتار ځمکه او 2000 کورونه سوځېدلي دي. همدارنګه د 15 کسانو د مړه کېدو خبر هم ورکړل شوی دی.
د لنډو خبرونو پای
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو د نړۍ خبرونه مو واوریدل او دا خبر مو واوریدل چې د امریکا د دفاع وزارت دا تایید کړی ده چې ایران په عراق کې د امریکا دوه پوځي اډې وشتلې دي. د عراق د الانبار ولایت کې د عین الاسد پوځي اډه او په کوردمشت سیمه اربیل کې د امریکا د قواو یوه بله اډه وشتلې ده. مګر جمهور رئیس ټرمپ د دې برید نه وروسته وویل چې هر څه سم دي. میزایل له ایران څخه په عراق کې په دوه نظامي مرکزونو توغول شوي دي. د مرجوبلې او زنونو ارزیابی روانه ده او په دې حقله نور خبري روسته کو. خو اوس دې خبر تفصیل تاسو په امره اړه
د امریکا دفاع وزارت دا تایید کړی چې ایران په عراق کې د امریکا دوه پوځي اډې په نخه کړې دي. د عراق په انبار ولایت کې د عین الاسد پوځي اډه او په کوردمشت سیمه اربیل کې د امریکایي ځواکونه او بل اډه په نخه شوې دي. جمهور رئیس ډونالد ترامپ له دې بری دروسته خبرګون وکړ.
هر څه خدي مزایل له ایران څخه په عراق کې پر دوه نظامی مرکزونو توغول شوی دی. د مرګ ژوبلې او زیانونو ارزونه اوس لا روانه ده. تر اوسه هر څه خدي مونږ په ټوله نړۍ کې ښه سنبال او پیاوړی پوز لرو.
د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنئی نن چهارشنبه وویل بیګا ماښام هغوی یعنی امریکایان د مزایلو په برید په څپېړه ووهل. خو هغه وویل چې نظامي اقدام کافي نه دی.
کارهای نظامی به این شکل
د غشخصلو لپاره د نظامی اقدامات کافی نه دي. هغه څه چې مهم دي دا دي چې په دې سیمه کې د امریکایانو فاسد حضور پای ته ورسیږي.
د ایران جمهور رئیس حسن روحانی هم نن چهارشنبه وویل د قاسم سلیمانی د وژلو واقعي غچ هغه مهال اخیستل کیږي چې امریکایان له سیمې څخه وتلو ته مجبور شي.
دست سلیمانی عزیز ما را
بغوی زمونگ دی عزیز قاسم سلیمانی لاسونه پریکلل تاسی پا فیلمونو او اکسونو که لاس ولید غچی هر محال اخستل کیگی چه امریکا لدی سیمی چه خوشل شی که لدی سیمی دی امریکا متجاوز لاسونه دی تلا پارا لند شی داد سیمی دی هوادونو واقعی انتقام او واقعی جواب دی
دا بریدونه خاورو ته د ایران د قدس ځواکونو د قمندان قاسم سلیمانی له سپارل کېدو څو ساعته وروسته چې د جمعې په ورځ په عراق کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو تر سره شول. د ایران لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړی استازی براین هوک وایي چې جنرال قاسم سلیمانی د نورو امریکایانو د وژلو هڅه کوله.
هغه استخباراتي معلومات چې موږ درلودل دقیق او ډیر خاص معلومات وو، خو دا ډیره روښانه ده هغه کس چې د څه باندې شپږ سوه امریکایانو د وژلو مسؤول وو د نورو امریکایانو د وژلو طرحه هم جوړوله.
د امریکا دفاع وزارت په اعلامیه کې ویل شوي چې اوس مهال وضعیت سیریا او دې بریدونو ته د ځواب ورکولو په ارزونه بوخت دي. په اعلامیه کې زیاته شوي چې په سیمه کې به د امریکایي پرسونل د امریکا د متحدینو او شریکانو د ساتلو لپاره ټول اړین اقدامات وشي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د افغانستان حکومت د امریکا او ایران ترمنځ د شخړې په زیاتېدلو اندېښنه ښودلې ده، خو تر دې مخکې راځو د امریکا د باندنیو چارو وزیر مایک پمپیو څرګندونو ته. مایک پمپیو پرون په لومړي ځل په ډېر مشخص ډول د هغو طالب ډلو نومونه واخیستل چې د ایران لخوا حمایه کیږي. ښاغلي پمپیو په واشنگټن کې په خبری کانفرنس کې ویلي دي چې د ایران په دغسې خرابو کارونو د طالبانو ښکېلتیا به د افغانستان د سولې بهیر ته زیان ورسوي. هغه په ایران سخت انتقاد وکړ او وی ویل چې ایران په افغانستان کې د افراطي ډلو سره اړیکې لري او د افغانستان د سولې پروسه زیانمنوي. د آشنا تلویزیون راپورټ واورئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو وایي ایران په فعالانه ډول په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو او نورو سخت دریزو ډلو ملاتړ کوي.
په افغانستان کې د بحران داسې یو وړ شته چې نورې پاملرنې ته اړتیا لري چې هغه په افغانستان کې د ایران د اسلامي جمهوریت د خالت دی. ایران د سولې لپاره په سیمه ایزه او نړیواله اجماع ډډه کړې او په واقعیت کې نن هلته د افراطي ډلو د ملاتړ لپاره په خپلو اوږدمهالو او نړیوالو هڅو سره د افغانستان د سولې پروسې د کمزوري کولو لپاره فعالانه کار کوي.
ایران تر دې مخکې هم په افغانستان کې د طالبانو او په منځني ختیځ کې د نورو افراطي ډلو په تمویل او ملاتړ تورن شوی و. د ایران د بهرنیو چارو د وزیر جواد ظریف په ګډون ایرانی چارواکو تر دې مخکې ویلي چې له طالبانو سره د ارتباطاتو هدف د افغانستان د سولې له پروسې سره مرسته ده. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو پرون وویل ایران له پخوا راهیسې د حقانی شبکې غوندې له افراطي ډلو سره ارتباط درلود.
زیات کسان پر دې هیوادونو کې د ایران په نیابتي شبکو خبر دي، خو د ایران رژیم له طالبانو او نورو اړوندو ګروپونو لکه حقانی شبکې د تورې بورې او ملا دادلال ډلو سره ارتباط لري. د ایران په چټله لوبه کې ښکېل کېدل به یوازې د افغانستان د سولې پروسه زیانمنه کړي.
د لویدیځو چارواکو په وینا ایران د ځینو یاغیانو کورنیو لپاره د امن ځای برابر کړی او یاغي ډلو ته یوه محدوده اندازه وسلې ورکوي. افغانستان پولی ته نږدې امریکایي ځواکونه په نښه کړي. د حالاتو څیړونکی عبدالسبحان مصباح هم وایي چې د افغانستان په سوله وروستۍ پیښې تاثیر لري.
د سوله پروسه باندې پرته له شکه تغییر کوي او تغییر به یو دا اوسي چې ځینې طالبان د ایران تر نفوذ لاندې شته، دي داسې اتهامات پرې باندې شته، نو هغه ډلې چې د هغوی تر نفوذ لاندې اوسي په دې باندې به اغیزې کوي.
خو تهران د کابل حکومت سره هم نږدې اړیکې لري او همدارنګه طالبانو ته په افغانستان کې د داعش په وړاندې جګړې کې د یو ځواک په توګه ګوري.
د سولې په پروسې کې د ایران ملاتړ ډېر لازمي ده، ځکه یو طرف نه همسایه هیواد دی زموږ او بل طرف ته د طالبانو سره هم دوی اړیکې دا ایجاب کوي چې د ایران ملاتړ موږ ځان سره ولرو.
د ښاغلي پمپیو د پرونۍ وینا ډېره برخه د ایران د قدس ځواک د پخواني قومندان قاسم سلیمانی د وژل کېدو په اړه وه. سلیمانی تیره جمعه د ایران د ګاونډي هیواد عراق د پلازمینې بغداد هوایي ډګر ته نږدې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې ووژل شو.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د ایران او امریکا ترمنځ شخړې او بریدونه د نړۍ ډیرو ملکونو او د افغانستان ګاونډي او منځنۍ ختیځ کې ملکونو ته اندېښنه ورشولې ده چې دا جګړه او شخړه زیاته نشي او مسله باید په خبرو باندې حل شي. د افغانستان حکومت هم په دې لړ کې اندېښنه سره په نظامی اډو باندې د ایران راکټي بریدونه وشول، مګر د افغانستان حکومت ویلي دي چې د دې شخړې او کړکیچ ځای معلوم دی او افغانستان خپل بې طرفي ساتي. بل لور ته ځینو سیرونکو د افغانستان د حکومت د دې دریز ملاتړ کړی دی چې د ایران او امریکا د روان کړکیچ کښنه ځان لري ساتلې ده او بي طرفي اعلان کړی ده. رحیم ګل سروان د کابل نه رپورت را کړی.
امریکا ویلي چې ایران په عراق کې په امریکایي اډو بالستیکی توغندي توغولې دي. د ایران دا اقدام د امریکا او ایران مشر محمد اشرف غنی تیر ماسخوتن د امریکا له دفاع وزیر مارکس پر سره په خبرو کې ویلي چې د دې وخت را رسیدلې ترڅو امریکا او ایران د تاوتریخوالي د منځ وړلو په لور اقدام واخلي.
د سیمالي میږي چې افغانستان ته ګواښسته سیاستمداران دا خبره نکړه.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د ایران او امریکا ترمنځ د کړکیچ او منازعې بحث او ځای معلوم دی. لایز ډیپلوماټیکو لا
کوڅه کړکیچ د ایران او د امریکا ترمنځ په افغانستان کې نه د واقع شوی، هغه واضح میدان لري. چې څه واقع شوی ده د مسولینو اشاره هغه هیواد
افغان حکومت لا غوړسته چې د جمعې په ورځ امریکا د ایران ځواکمن جنرال قاسم سلیمانی وواژه او د کړکیچ زور واخیست په یو لامه کې د بی طرفی دریز غوړه کړ. ولسمشر غنی ایران ته ویلي چې د افغانستان خاورې په ضد نه کاریږي. ځینې سیړونکو د افغانستان د حکومت د بی طرفی دریز د ساتلو غوښتنه کوي.
کله چې د افغانستان ننني مسولیت دولتي مسولیت د دای شي افغانستان به طرفه وساتي په دغه جګړه کې او د حکومت د افغانستان د خاورې نه چا د لپاره استفادې دی ورغه ورنه کې او هم چنان د مسایلو په جګړې یي مسایل کې به دغه مداخله ونه کی.
د افغانستان د اسلامي جمهوریت هغه اعلامیه چې د ایران او د امریکا د متحده ایالاتو ترمنځ د تشنج او کړکیش د پایتر سوالو په اقله نشر شوې ده متوازنه اعلامیه ده.
خو یې شمې نور سیړونکو بیا وایي چې پر روان کړکیچ کې ایرانی چارواکو له امریکا د انتقام په خاطر هیڅ افغانستان نه دی یاد کړی، خو دوی په دې باور دي چې د دې کړکیچ تاثیرات به په افغانستان هم وي. رحیم ګل سروان، آشنا تلویزیون، کابل.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
درنو اوریدونکو، د داعش د تسلیم شوی ډلې خزی او ماشومان د خیبر پختونخوا قومي مشرانو ته سپارل کیږي. دا رپورت لګرسته اوریدئ شي. د روسیې جمهور رئیس استانبول ته ورغلی دی او نن د روسیې او ترکیې ترمنځ د غازو د یو نوي پایپ لاین د پرانستلو په مراسمو کې ګډون کوي. د روسیې او ترکیې ترمنځ د انرژي همکاري د دواړو هیوادونو د اړیکو د ټینګولو بنسټیز اقدام بلل کیږي، ځکه ترکیه د ناتو د سازمان غړی ده. د آشنا تلویزیون د رپورت تفصیل واوري.
د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین په استانبول کې د روسي او ترکیه ترمنځ د غازو د یوې نوې نلیکې د پرانستلو لپاره ورغله. د ترک سټریم پایپ لاین شرکت به استانبول ته روسي غاز انتقال کړي. چیرونکو په دې باور دي ترکیه چې د روسي د انرژي د لپاره ترانزیتي لار او د پلور بازار دی، اساسا په دوار خيزواړي کوم متکی ده.
cooperation in the field of energy is
ga turkiya russiya pad warkhiz agenda ke de energy hamkari lumri tob lari da za kam muhim da che mun kafi tel aw gaz na laru aw mun taqriban pa waridati tel aw gaz mutakiyu
kho turkiya ta de suri mahajirino de naw mahajiratuno de laday pel kedo sara de turkiya aw russiya tarman yow dwarkhiz andekhna ham ra paida shweda da mahajirat د روسي په ملاتړ د دمشق ځواکونو د خوا د بمبارد لامل منسره غلله ده. د لیبیا کورنۍ جګړه یې بل احتمالي جنجال ده. اردوغان په ترابلس کې د تشکیل شوی حکومت په پلوي عسكر لیږي. د ترابلس حکومت د جنرال خلیفہ حفتار جنگیالیو سره جنگیږي چې د روسي د اجیرو قواو ملاتړ لري. راپور وی د قواو له کرملن سره تړاو لري. د اردوغان او پوتین د لوی فکری اختلاف په باره کې ډیر راپورونه ورکړل شوی دي چې د پخوا رئیسی په پالیسیو کې اختلاف لري.
The two leaders they get together.
دادوار مشران اکثر وقت یو لبل سره ګوري او داسې ښکاری چې همغږي رامنځته کوي. نو مهمه خبره دا ده چې داسې تفاهم رامنځته کړي چې اختلافات کم کړي او کوشش کوي داسې مشترکات پیدا کړي چې د سیمې د ولسونو په خیر وي او په مجموع کې د سوریې په ګټه وي.
استانبول د سوړ ژمي په درشل کې د اکثره وتلونکي روسي کښتۍ یې په سواحلو کې تم کیږي، خو اردوان او پوتین په دې هیله دي چې دا سړه هوا به یې د نن چهارشنبې خبرې سړې نه کړي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15، د انټرنټ له لارې پښتو voa.com.
د آشنا راډیو درنو اوریدونکو، زموږ خبرونه د واشنگټن د سټډیو نه نشریږي. سواخ مخ کې د داعش د ډلې یو شمیر وسلوال د هغوی خزي او ماشومان د افغانستان مقاماتو ته تسلیم شول. نن خبر دی چې ننګرهار ته د خیبر پښتونخوا د قومي مشرانو هغه جرګه رسیدلې ده چې د داعش د ډلې دغه تسلیم شوي خزي او ماشومان ورته وسپارل شي. دغې قومي جرګې ته به سبا 50 میرمنې او 80 ماشومان تسلیم شي.
د جلال آباد ښار اوسیدونکي وایي وروسته لاغې چې یوازې افغانۍ د چلن وړ وګرځېدلې اټیوالم خپل نرخونه پورته بوتلل. دوی که څه هم د افغانیو دودولو ته خوشحاله دي، خو په ښاروالۍ نیوکه کوي چې په بازارونو کې د نرخونو د کنټرول په برخه کې پاتې راغلي. ښاریان وایي مسؤلین دي د نرخنامو د کنټرول لپاره جدي پام وکړي، که نه ولس د زیانمنېدو حالت ته روان دی.
خلک ټول غریب دي، دولت یې پوښتنه نه کوي. یو من لرګی مخکې په 150 روپۍ کلدار یو، نن هغه لرګی په 100 روپۍ افغانۍ ورکوي. اوړه دي همدغسې، اوړه په 3000 او 200 3000 300 روپۍ په کلدارو، هغه اوړه نن ورکوي دوی په 1200 1500 روپۍ افغانۍ ورکوي.
که چېرته مګر د دې نرخنامی ونه ټاکلې سمې دې لپاره ښاروالۍ مداخله ونه کړي، سمې ارزیابي ونه کړي، نو د ټولو زور چې کوم دی د افغانانو څخه وځي.
د ننګرهار ولایتي شورا هم په ښار کې ګرځېدلې او وایي د سودا نرخونه لا اخیستو وتلې دي. د ولایتي شورا مرستیال اجمل عمر وایي ښاروالۍ دې په دې اړخ کې زر اقدامات وکړي.
هغه دوکاندارانو، هغه خلکو چې راکړه ورکړه په افغانیو کوي، نرخونه ډېر زیات جګړې دي. د دوی په کنټرول برخه کې دوی ناکام پاتې شوي دي. تاسو باور وکړئ چې مخکې په 210 افغان کلدارې به چرګ خریدلو، اوس هماغه چرګ په بازار کې په 210 افغانۍ دی. دلته موږ اولم دوی ته د ولایتي شورا په نظر باندې چې موږ باید درسته ګټه ورسوو، نه خدای نه خواسته چې ولس بیا د دربدرۍ په چوکاټ کې نه.
خو د ښاروالۍ مسؤلین په ژمي کې د خوراکي توکو د نرخونو وړواله د ورختونو لکبله د لارو تړل یادی چې ډیر توکي په وخت بازار ته نه وړاندې کیږي، نو ځکه قیمتونه لوړځي. د جلال آباد ښاروالۍ د مارکیټونو د تنظیم مدیر شاکر الله سباون وای که هر څوک نرخونه لوړ کینو قانوني چلند ورسره کوي. هغه په دې برخه کې لخاریانو کومک غواړي.
موږ عملاً په ساحه کې کار کوو، د هر سهار درې ټیمه سلور ټیمه موږ ساحې ته لیږو د نرخونو د کنټرول باندې کار کوو. خدا چې په دې وروستیو کې ژمی شروع شوی واورې دي، په نورو ولایتونو کې زیاتره د ولایتونو ته د ننګرهار نه خوراکي توکي ځي او همداراز موږ ته خوراکي توکي له خارجه واردېږي. د هغوی نرخونه ثابت نه پاتې کیږي. غټ مثال یې د ګاز دی، چې ګاز تېر هفته موږ نرخ 50 ورکړی وو او نن ورځ 50 او بیا ورته رسېدلې. سالنګ لار بنده ده، ګاز بند دی، نرخونو تغییر کړی دی.
په بازار کې د نرخونو لوړوالی نه یوازې چې د ننګرهار خلک ته شکایت کوي، بلکې کونړ او لغمان کې هم ورته حالت دی او خلک پر حکومتي ادارو د کنټرولې دوغه کوي. زبیولا غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، په ننګرهار کې د کلدارې د بندېدو او د افغانۍ د استعمال او اړوندو مسایلو په باره کې مو د خبریال ذبیح الله غازی رپورټ واورېد چې وایي نرخونه هلته لوړ شوي دي. د داعش د تسلیم شوي ډلې د ښځو او ماشومانو سپارل چې د ننګرهار په ولایت کې به د خیبر پښتونخوا قومي مشرانو ته سپارل کیږي، په دې هکله رپورټ په بلې خپرونې کې نشریږي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 FM 3.15.
موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. حکومتي چارواکو ویلي دي چې په قندهار کې د اوبو د کمښت ستونزه ډیره سخته ستونزه ده او د حل لپاره یې باید په ځینو عاجلو مسایلو باندې غور او فکر وشي ترڅو دا ستونزه حل شي. عزیز الله پوپل رپورټ راکړی دی.
د کندهار ښار د اوسیدونکو تر پرلپسې نیوکو وروسته په دې ښار کې د چراغ د پاک اوبو د ستونزې د حل لپاره د ښار په شمالي برخه کې د 6000 کورنیو لپاره د چراغ د پاک اوبو د یوې شبکې د جوړېدو کارونه پیل شوه. د افغانستان د نورو برخو ترڅنګ کندهار ښار هم د اوبو له بحران سره مخ دی او په دې برخه کې د ښار د شمالي، جنوبي او مرکزي برخو اوسیدونکي له یاد ګواښ سره مخ دي. د افغانستان د کانالیزیسون او ښاري اوبو رسولو د شرکت رئیس حمید الله یلانی وایي چې په یو کال کې به د کندهار ښار د 9 او 12 ناحیې لپاره د اوبو دا شبکه بشپړ شي چې د افغانستان د حکومت 415 میلیونه افغانۍ لګښت ور باندې راځي.
درې ټانکر اوبه چې په یو عادي کور کارولې یعنې کې حساب کړو خپل په کورو کې په کرایه پراته یو او د اوبو ګل هلته اوس هم مخکې هم پر یو نیم سل متره باندې هم اوبه نوې داسې ساحېسته.
د ځای اوسیدونکو څخه وروسته په کندهار ښار کې حکومتي لوړپوړي چارواکي هم اوس د څښاک د اوبو په اړه اندېښمن دي. د افغانستان د کانالیزیسون او ښاري اوبو رسولو د شرکت رئیس حمید الله یلانی زیاتوي چې د کندهار ترڅنګ کابل، مزار شریف، هرات، غور او نیمروز هغه ولایتونه دي چې د څښاک د پاکو اوبو ستونزه پکښې د میلیونونو انسانانو ژوند ګواښي.
امروز در کابل شرکت آب تولید میکنه، میبره در غزنی میفروشه از آب زیرزمینی کابل، کابلی که در بحران است، هیچ منطق قبول نمیکنه. راه حل نجات قندهار بند داله قندهار است.
د کندهار ښار لپاره د چراغ د پاک اوبو د ستونزې د حل په برخه کې اوس ټولې هیلې د داله بند دي. د کندهار ښار په شمال 80 کیلومتری کې د شاولیکوټ ولسوالۍ د دهلی لبن څخه کندهار ښار ته د چراغ د پاک اوبو د رسولو پر شبکه چارواکي وایي چې مطالعات پیل شوي دي. د نوموړي پروژې پر تطبیق ټول ټال 230 میلیونه ډالر لګښت راځي چې د چارواکو په وینا نړیوال او آسیایي بانکونو یې د ورکړې ژمنه کړې. د افغانستان د مځکو او ښار جوړونې د وزارت د ښار جوړولو مین روشان ولسمالی په اړه داسې وایي:
افغانستان بدبختانه از موږ و همسایه هیوادونو ته خصوصا و تهران ښار ته تلون کیدی چې هلته د اوبو زیرمې او منابع ټوله وچې دي. د ځمکې نړان د هلته ادامه لري. خدای دې وکړي چې کندهار و یو داسې حالت ته ونه رسیږي. د کندهار ښار دولسمه ناحیه چې خوشبختانه نن ورځ هلته د اوبو رسولو شبکه کاري پیلیږي.
د کندهار په شمول د افغانستان په لویو ښارونو کې د څښاک د پاکو اوبو د رامنځته سوي بحران په حل کې په لوړه کچه د اوبو مدیریت تر ټولو اساسي کار بلل کیږي، خو چارواکي دا د اوږد مهال کار ګڼي او د پیلي ستونزې د حل لپاره د اوبو پر کارونکو باندې ږغ کوي چې د اوبو په استعمال کې له پوره احتیاط څخه کار واخلي او د بې ځایه مصرف یې مخنیوی وکړي. عزیز الله پوپل، امریکا غږ آشنا رادیو، کندهار.
د څو مهمو خبرونو لنډیز اورئ. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د ملي اردو یوه ام آی 15 ډوله هلیکوپټر د تخنیکي عوارضو له امله د فراه ولایت د پرچمن په ولسوالۍ کې لوېدلې ده. د انتخاباتو د شکایاتو کمیسیون په پام کې لري چې د نږدې شلو ولایتونو د ځینو محلونو رای بیا وشمیري. د تخار د ولایت د مرکز طالقانو او نورو ولسوالۍ اوسیدونکو خپل سری وسلوال په هدفي وژنو، وسلوال غلاو، انسان تښتونه او د عامو خلکو په زورولو تورنۍ. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو د دې څرګندونو په غبرګون کې چې ایران د افغانستان سوله زیانمنوي وایي چې د سیمې او نړۍ هیوادونه د افغانستان د سولې لپاره د اجماع په خاطر همکاري وکړي. ایران نن سهار وختي په عراق کې د امریکا په دوو پوځي اډو د مزایلو برید وکړ. د روسیې ولسمشر د سه شنبې په ورځ سوریې ته د سفر په ترڅ کې په دمشق کې د سوریې د جمهور رئیس بشار الاسد سره لیدلې دي. د اوکراین یو مسافر وړونکی الوتکه د تهران له هوایي ډګر نه د پورته کېدو څو دقیقې وروسته لیدلې ده او په کې سپاره 186 کسان مړه شوي دي.
دا آشنا رادیو درنو ریدونکو، دا خبرونه هم دلته پای ته ورسیده، مګر د امریکا غاک خبرونه ادامه لري. سو شیبو کې د آشنا رادیو دری خبرونه پیل کیږي. تاسو ټولو نه مننه کوم چې خبرونه اوري او خپل نظریات څرګندوي.